په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ 19 پروګرام د کرخه پر غاړه درورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د بلوچستان په 22 ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو ترسره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم او د بل اینڈ ملنډا ګیټس مشر د پولیو ختمولو په اړه خبرې کړې دي او د اوکراین ولسمشر وایي چې د روسیې د حملو له وجې په پراخه کچه ماحولیاتي زیانونه مخې ته راغلي. د خبرونو تفصیل. نن د بلوچستان په 22 ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو د دویم پړاو لپاره رائے اچول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو لیکلي چې د بلدیاتی انتخاباتو په دویم پړاو کې په اوله مرحله کې ټاکل شوي کونسلران د وو میونسپل کارپوریشنونو، اته سلویخت میونسپل کمیټو او د 1590 یونین کونسلو مخصوص سیټونو لپاره ووټونه اچوي. رائے اچونه د ښځو لپاره په مختص شوو څوکیو کې په 33% سیټونو، د زمیندارو، مزدورانو او غیر مسلمو لپاره په 50% سیټونه کیږي. په بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو د 2022 کال د مې په 9 ترسره شي. واغه وخت سبې په 22 ضلعو کې رائے اچول شوی، خو په 2 ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو په څوکیو د جولای په 2 نیټه بیا ټاکنې شوې چې د مې په 9 د بیلابیلو پیښو له کبله پکې ځنډول شوی وي. د پاکستان وزیر اعظم وای له هواده د پولیو د ټولو قسمونو د ختمولو لپاره حکومت ژمن دی. شهباز شریف دا څرګندونه د دسمبر په 14 د بل اینڈ ملنډا ګیټس شرکت لم شریک مشر بل ګیټس سره د ټلیفون لارې د خبرو پر مهال کړی دی. د پاکستان ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي شهباز شریف په دې خبره اندېښنه ښکاره کړې چې د یو کلن ځنډ نه وروسته په 2022 کال کې یو واري بیا د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. خو دا یادونه هم وکړه چې په روان کال کې د سپتمبر میاشتې نه پس د پولیو په نوي کیسونو کې وقفه راغلې ده. بل ګیټس په پاکستان کې د روسیو سیلابونو له وجې د خلکو په مړینه بیا خفګان خود او د پولیو د مخنیوي لپاره د خپل ملاتړ ډاډ هم ورکړ. سو په یاد هیواد کې یو ماشوم هم د ګزړن له وجې د معذورۍ ښکار نشي. د جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه کې ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د ورکولو 15 وزنې بهیر پای ته رسیدلی دی. دا بهیر د دسمبر پاتما پیل شو او تر 12 منټې پورې دوام وکړ. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې او چارواکي پرون د نومنه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې نږدې 65,000 ماشومانو ته ساسکي ورکړل شو. خو د جنوبی وزیرستان په مسیدو سیمه کې ځایي خلک وایي چې د پولیو ټیمونه نه دي ورغلي. د مسیدو دا دوه سیمې سب ډیویژن لدا او سروکې دي. سروکې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دور درام کمپین دی پولیو چې په ساوت وزیرستان د مسجد په ایریا شه سب ډیویژن سروې کوي او چله دا دوا سره ډیویژن دی په داشه د میزه کې کوم پوس په مقام د په یول نظر نه یوته د میز بچن په دیږي چې د پولیو د وکسین نه کوم دی دا مروم شوی دی.
سیمه ایز چارواکي شاه فیصل غازی د پولیو د کمپین له پیلېدو وړاندې د دسمبر په 6 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د روغتیا کارکوونکي د طالبانو د دړکو له ویرې لدا او سروکېته نه دي ورغلي. چین له خپلو وګړو غوښتلي چې سمدستي دی له افغانستانه اوسي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین د دسمبر په 14 په یوه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې رواني بې امنۍ ته په کتو دي ټول چینایي وګړي او موسسې د سمدستي له افغانستانه اوسي. دا غوښتنه وروسته لاغه کیږي چې په کابل کې د دسمبر په 12 د چینایانو په یو مېلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چپړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. د چین د بهرنیو چارو وزارت د وانګ وین بین په وینا 15 چینایي وګړي پکې زخمیان شوي. د اوکراین ولسمشر وایي چې د روسیې لخوا په دوی د تحمیل شوې جګړې له کبله مخې ته راغلي ماحولیاتي تاوانونه به میلیونونه انسانان تر کلونو کلونو پورې متاثره کړي. ولودیمیر زیلنسکي دا څرګندونې نن د نیوزیلینډ پارلیمان ته د ویډیو لینک له لارې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي له نیوزیلینډ وغوښتل چې د دې بحران د مخنیوي په موخه د سفارتکارۍ مشري په غاړه واخلي. او اخیری خبر دا چې په دوحه قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ارجنټینا کرویشیا ته په ماتې ورکولو فائنل ته وته. په دې لوبه کې ارجنټینا 3 ګولونه وهل خو کرویشیا کوم ګول ونه کړی شو. د په دې توګه ارجنټینا په شپږم ځل د فیفا نړیوال جام پای لوبې ته لارا پیدا کړه. یاد هیواد اخري ځل په 1980 اتیایم کال کې د فوټبال نړیوال کپ ګټلې وو. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه او اوریدونکو د کرخې پر غاړه خبرونه د دې ونې په پروګرام کې له افغانستان سره د چمن پر پولا د تاوتریخوالي د وروستۍ او پیښو د لاملونو او د سیمې پر خلکو کاروبار د هغو د اغیزو په اړه بحث شوی دی. دا خبرونه شاهین بنری پرون د نهې پر ورځ په ژوندۍ بڼه کړې وه. دا وخت تکرار دروړو. دا کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه و منې وريدونکو. نن په دغه خبرونه کې باس کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لارا دغه دروازه چې هر ورځ په پزرګونو خلک تګ را تک کوي کاروبار پکېږي په دغه پوله باندې وخت په وخت د بدمنۍ او د تشدد پیخم رامنځته کیږي او دغه په نتیجه کې که یو خوا لارو تړل شي نو بل خوا د خلکو ولسی ټولنیز ژوند اغیزمن شي او د دوی کاروبارونو ته هم تاوان ورسی. د تیری سورزونه دغلته بیا د بدمنۍ پیخې رامنځته شوې دي. په نومبر کې هم د چمن او سپین بولدک لاره تر شاوخوا یوې ونې پورې تړلې وه چې بیا د نومبر په 20 پرانستل شوه. پاکستانی چارواکو د چمن سپین بولدک دروازه د نومبر په 14 لاغې وروسته تړله چې د یو وسلوال په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووژل شو او نور ټپیان شو. دغه شانتي دسمبر په 14 په بلوچستان کې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې دغلته د پاکستانی او طالبانو چې کوم ځواکونه دي یا سرتیری دغې ترمنځ ډزې شوې دي او دغې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوې دي او 1100 پورې نور چې دي دا ټپیان دي. په دغه باندې باسکو چې دغه پیښه ولې رامنځته کیږي او د دې د مخنیوي لپاره تر اوسه سم میکانیزم ولې نه دی جوړ شوی او چې داسې وشي نو بیا د خلکو په ژوند باندې څه اثرات پرېوځي. ما سره د خبرونې لومبې برخه کې له کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین برخه اخلي او موږ سره به د پاکستان د کاروباریانو چې کوم چیمبر دی یا کوم سازمان دی یا کومه اداره ده داغی مشر داروخان اسکزی صاحب هم راځي. خو اړومبې د ترین صاحب نه پیل کو. ترین صاحب تاسو ته ستړي مو شوم په خیر.
ډیره مننه بنارس.
نو ترین صاحب موږ ته خو د دسمبر په 14 چارواکو ویلي چې د غلطه پړزو کې اتو لسی وګړي چې دینو دا وجل شوی دی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق صاحب لیکلي دي په ټوئیټر پانا چې په دین خط کې ولس پاکستانی ولسی وګړي زخمیان هم دي. نو کله زمګه وريدونکو ته وایي چې دا پیخه څنګه رامست شوه سو شو او اوس تازه صورتحال څه دی؟
ډیره مننه شاین بنری صاحب. تاسو خپل هم وویل چې د دسمبر په 14 نیټه دا پیښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن او سپین بولدک کې چې کوم سرحدي پوله ده دلته دې ته باب دوستی یعنی د دوستی دروازه هم ویل.
جی جی جی.
هغه وخت رامنځته شو د پاکستانی چارواکو وینا چې کله ځینې قاچاقبر هغه د خاردار تار دی هغه د پرې کولو هڅه وکړه او دوی د پاکستان په لور تر رنګوتو هڅه کړې وه. نو پر دې مهال د پاکستان چې کوم سرحدي عسکر دي یعنی ایف سي هغو پر هغو باندې ډزې کړې وې چې مقصد یې دا خلک بیرته د افغانستان په لور شړل وو. خو وروسته بیا هلته د افغانستان چې کوم سرحدي یا امنیتي ساتونکي دي د هغو لخوا د پاکستان په خوا بیا بیرته جوابي ډزې شوي وې او دغه په د 14 په دسمبر تقریبا 3 د دواړو خواو څخه ډزې وسوې. د دې په نتیجه کې د پاکستان ولور ته د پاکستانی چارواکو وینا چې 8 کسان چې هغه مړه شو یا وژل شو او د سیول هسپتال ایم ایس چې دی ډاکټر مالک دی نو دا هغه سره چې موږ خبرې وکړې هغه ول شاوخوا 40 کسان چې دي هغه نور چې دي زخمیان دي او بیا تلس زخمیان یعنی 14 زخمیان د لیکوټ تر راوړل په هغه کې هم 2 کسان چې هغه د زخمونو یعنی مترغتاب نه راوړي او بیا د خپل پوره پریکړې نو دغه ډول 8 کسان د پاکستان په وینا چې هغه وجل سوي دي. خو د پیښ وروسته نه یوازې دغه سرحدي پوله په انګامي توګه سو بلکې چکم تجارت او هغه هم بند شوی وو. لکن بیا د دسمبر په 12 منټه یعنی پرون سهار بیرته پول خلاص و د تګراتګ لپاره د تجارت لپاره، او دا وخت چې دی پر پول تګراتګ او تجارت چې دی په عادي توګه روان دی.
اوس دیکھیے مهم خبر ادا دا ترین صاحب چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف صاحب پرون پارلیمان ته په وینا کې ویل دي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت ترې د سپین بولدک چمن د نخت لامل بخنه غوښته ده. دی وی چې را دغه معاملې هواره شوې ده او تاسو وی چې را لاره هم پرانستل شوې ده. خدا پیخي دغه شانتي ډیر په تواتر سره روانې دي. دی وجه څه ده؟ یعنی د دې نه مخکې هم داسې شوي دي، اوس هم وشو او یاره دا ده چې بیا هم وشي او دغه لارې وتړل شي، دا مسله هواریږي ولې نه؟
د دې مسلې چې کوم لوی هیلت دی، یو خو دا خاردار تار دی د پاکستان لخوا چې لویږي پر بارډر باندې، ځکه ډیورنډ لاین باندې نو افغانان کله هم ودې ته نه دي تیار شوي چې د ډیورنډ کرښه چې د هغه ومني. خو پاکستان همیش دا ویلي دي چې د افغانستان لخوا وسلوال کسان راځي، او په پاکستان کې بیا په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان دواړه صوبې چې دي، دلته د تیرو شلو یا دیرش کلو څخه چې کومه وضع ده ډېره خرابه ده. بیا په خاصه توګه د تیرو شلو کلو راهیسې تاسو وګورئ خیبر پښتونخوا بلوچستان ته، نو دلته پاکستانی چارواکي هیله لري او داسې ګمان کوي چې د دې یو لوی هیله دی هغه دغه بارډر یعنی سرحدي سیمې دي. نو که دوی وکولی شي چې دغه سیمې په بشپړه توګه وتړي او د یو پراپر چې کوم بارډر کراسینګ وي، یعنی د دنیا په نور ملکونو کې چې کوم خلک ځي راځي، پاسپورټ وي، شناخت کارډ وي، نو هلته د شناخت وي، نو دا ډول په هم د پاکستانی چارواکو په وینا چې تجارت هم سم سي د خلکو تګ راتګ. خو بل هلته چې کوم په افغانستان کې د طالبان حکومت والی، نو بیا هلته هم دا ګیله روانه ده افغانستان څخه چې کوم خلک پاکستان ته راوړي، او بیا هلته یو خلارې ډېرې تنګې دي د بارډر، بیا زنانې را سره هم سم وزن کېږي باندې چې خو اوس دغه پیښه چې رامنځته شو، نو پرون د دفاع چې وو هغه دلته خواجه آصف پټ ته هم رالی داسې، او بیا دلته د افغانستان په خاصه توګه د چمن پر پوله چې کوم رامنځته شوی وو دلته د چارواکو سره هم ولیدو، او د نېشنل سیکورټي ورکشاپ کې هغه دا وینا وکړه. نو هغه هم دا وویل چې موږ د کابل سره په تماس کې یو چې د مستقبل یعنی د راتلونکي وختو لپاره موږ د دغه ډول پیښو مخنیوي وکړو، چې دا هم ویل چې دلته درې میلیونه افغانان یعنی دیرش لک افغانان دا وخت په پاکستان
کې ژوند کوي. بالکل تاسو سره او ترین صاحب تاسو ډېر نه سارو مصرب یوې پښتنې د پاره به ماته انتظار کوي، خو ما سره د روخانه سگزي صاحب د ټلیفون په کرخه دی، نو دې سره به خبرې وکړو. سگزي صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر ډېر مننه جی. تاسو ته جی وخت وخت باندې مونږ تکلیف درکو، او تکلیف د لغه وخت کې درکو چې د لارې بندي شي، او اکثر د لارې بندیږي، د خلکو په کاروبارونو سره هم خراب شي، د خلکو ژوند سره هم اغېزمن شي. نو تاسو خو په دغه لارو باندې کاروبار کوي، د مدونه کوي، د چارواکو سره هم ناسته پاسته کوي، د ستونزو هواریږي ولې نه؟ دا بار بار ولې داسې کیږي چې د لارې بندي؟
اصل کې شاین صاحب خبرې دا ده چې یو خو ترین صاحب په ډېر تفصیل سره په دې باندې رڼا واچول.
جی
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ شخړه سیاسي ده، په دې کې معاشي ده نه تجارتي ده نه، زموږ د ډېرو مدو څخه دغه غوښتنه ده د دواړو طرفونه، د افغانستان د اړخه، د پاکستان د اړخه، چې په کار دا ده چې معیشت او سیاست دا سره بیل کړل شي. ځکه چې په دنیا کې چې دي هغه تاسو ته معلومه ده چې اکانومي چې ده هغه ډرایو پالیټکس، لیکن دلته د بده مرغه چې ده هغه زموږ پالیټکس چې دي هغه په هر شي باندې چې دي هغه سټیرنګ زموږ د پالیټکس په لاس کې دي. په دنیا کې سټیرنګ چې دي هغه د معاشي ګټې دپاره وي، او چې چیرې ستا معیشت وي نو هلته چې دي هغه خلکو چې دي د هغه سره پېژندل وي. دا زه چاینا ته تللی وم، هلته یو کمپنی وه، هغې ویل چې موږ الیکٹرک موټر سایکلز په پاکستان کې چاته ډیسټریبیوشن ورکول غواړو. نو ورسره شرط دا چې موږ بیا د هغه ځای ته انډیا ته د دې بیا هم د دې ځای نه سپلای کوو. دا به تاسو کولای شئ که به نه شئ کولای. نو دا غیر زما جواب دا چې دا که تاسو هر چا ته ورکوئ د دې تعلق په د پاکستان او د هندوستان د سیاسي تعلقاتو سره وي چې هغه په دې لاره باندې به اجازت ورکوي به نه ورکوي. لیکن د یو ډېر کلک حریف ملک چې چاینا دی ورسره د انډیا سره دا غیر باوجود دا غیر پالیسی معاشي طور د انډیا سره ډېر هوار او ډېر دوستانه ده. نو په کار دا ده چې زموږ د افغانستان سره چې کوم معاشي صورتحال دی معاشي ګټې دي هغې په لاس کې واخلو، هغې په خپله د ځان پاکلی وګورو او د افغانستان پاکلی وګورو، ځکه د افغانستان سره هم د ټولو نه نږدې منډۍ بله نشته. لیکن د بده مرغه زموږ چې کوم چارواکي دي زموږ مشران دي د هغې دا خوښه ده چې موږ د افغانستان سره اول سیاسي طور دا لارې هوارې کړو بیا معیشت د هغه باده ګورو. او په دې کې چې دوی دا تقریبا دا څلور لسیزې پنځه لسیزې تیرې شوې چې زموږ د افغانستان ترمنځ دا شخړه حل شوې نه ده او معاشي طور موږ افغانستان ته دا لاره ورښیي چې تاسو د انډیا سره کاروبار وکړئ، تاسو د ایران سره کاروبار وکړئ، تاسو سنټنډیشا سره کاروبار وکړئ. هغې موږ په دې مجبوره کوو چې هغه په خپله خپله کارخانه نه لري، خپله انډسټري نشته، خپل مواد دی نه ساتي. لیکن د دې باوجود هغې ته چې دوی د هغې اوله پرایورټي د پاکستاني پاکستان سره تجارت پاکستاني پروډکټ استعمالول وي. لیکن دغه چې کومې مشکل مسلې پکې راځي د دې په وجه باندې هغې ته نورې منډۍ موږ په لاس ورکړو. او باوجود د دې چې د افغانستان څخه مالونه موږ سره راځي دا په پاکستاني کلدارو راځي، په پاک روپیز کې راځي او د نړۍ دنیا څخه موږ راوړو
مطلب خبرې خبرې دی چې ګنې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه نه دي، کله په یو شي خراب شوې، کله په بل شي. خو کله چې طالبان واکمن کېدنو په پاکستان کې به ډېر خوشحاله شوی وي. اوس هم زموږ ډېر سیاسي مشران چې دي هغه ورته ډېر سور کې دي وي چې کاروبارونه به هم ښه شي. نو د هغې د دې بدلون سره دغلته ستاسو کاروبار باندې څه ښه اثرات پرېوتي دي؟ آیا هلته څه نظام شته د ټیکسونو د سیزونو د ترتیب ورکولو په پراپر طریقه باندې د کاروبار د وړاندې بوتلو؟
دا چې د افغانستان چې کوم ټیکسیشن نظام دی، دا که د زاړه رژیم وو که نوی دی که د طالب دی، دا د خلکو دپاره ډېر اسانه دی. په هغه کې ډېر زیات ټیکسونه نشته. د په پاکستان کې ډېر لوی مشکل دی. په پاکستان کې که شیر رانه سیم به په ټیکس ورکوي، که خرڅېم به په ټیکس ورکوي، چې د چا څه بیا اخستی یا هم په ټیکس ورکړی دي. دا دلته مشکلات شته. هلته د ټیکسیشن نظام ډېر بهتره دي، اوس هم بهتره دي، په پخواني نظام کې هم ډېر بهتره. هغه ډېر زیات ټیکسونه نه لري، هغه یو عام سمپل ټیکسیشن نظام دی او په هغه باندې خلک ډېر خوشحاله دي، په هغې سره خلک ډېر خوش دي. او د پاکستان او د افغانستان چې کوم د دو طرفه تجارت دی، دا په تاریخ کې د ډېر وخت بعد اول ځل دا اوسو چې دا د پاکستان په ګټه کې نه دی، د افغانستان په ګټه کې دی. د دوی چې کوم ایکسپورټس دي، دا د پاکستان د ایکسپورټس نه زیات دي. دا وخت کې چې د پاکستان څنګه دا راځي نه را مټیریل راځي، هغه پروډکټس راځي چې پاکستان یې بیرته په کارخانو کې استعمالوي. نو په هغه حساب باندې دا که د افغانستان څخه امپورټس راځي او که د پاکستان څخه ایکسپورټ ورځي، دا د بل تجارت د ټول د پاکستان په ګټه کې دي.
اوس حجم څومره دی د کاروبار؟ ځکه چې یو موده کې تاسو ډېر خوشاله وئ چې ښه کاروبار روان دی، بیا چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه وه، هغې کې اغېزمن شوي او لارې به بندې دي او دا آیل ټینکرې به سوځول کېدې. نو اوس خو قصه لږه ښه شوې ده. اوس حجم څومره دی د کاروبار تاسو چې افغانستان سره؟ جی،
اوس په پاکستان او د افغانستان چې کوم تجارتي حجم دی، د تیرو درې میاشتو چې کوم اعداد شمار راغلو د جولای اګست سپتمبر، نو په هغه کې چې د پاکستان او د افغانستان په تجارت کې د افغانستان برخه پر زیاته ولا. زما په فکر چې د ولساو د 300 میلیون ډالر په حساب باندې د امپورټ ایکسپورټ شو، او دا په دې حساب باندې چې دای شي د کال په اخر کې د پاکستان او د افغانستان مجموعي تجارت کې دا د 3 بلیون نه زیات شي.
حاضر
زما سره پخا دا د شمار دا وخت ما مختلف ته خدا دې چې پاکستان او د افغانستان دا وخت چې کوم دوه طرفه تجارت دا په بندرونو باندې چې په کم کم بندر باندې کار دا هلته همیشه همیشه د ګاډو د اوږد لاینونو ولاړی په دوه ورځې درې ورځې دا موټران چې دي دا غوښنه پاسيږي ډاکټر خان د غلام خان د چمن د څنګه روډا د کنور ځای نه دي هغه ټول باندې تجارت دومره سیوا شوی دي دومره زیات شوی دي چلته ګاډي په درې ورځې کې لري دوته تیاریږي تجارت خو ډیر ښه شوی دی ډیر په خوانه زیات شوی لیکن حالات نه دي ښه هغه رنګ فازګار مې چې تاجر ته هغه باندې اسانتیا یې دا معلومه چې دومره زیات ورځې ودرېږي یا خاص کر دی افغان ترانزیت چې نو هغه باندې کوم ډیټنشن پرېوځي دا $100 د یو شته هغه باندې د کنټینر ډیټنشن پرېوځي ورسره د موټر توقف تاسو ورسره شامل کی نو هغه د دې څخه علاوه یعنی پنځلس زرو نه واخله تر دېرش زرو پورې په یو کنټینر باندې هر ورځ تجار باندې خرچ راځي نو کله لاره دارنګ د خپل لس ورځې د پاره باندې نو دا به هر تجار چې په یو کنټینر باندې پنځه شپږ اته لس لکه دا به د اضافي خرچ راځي
ټیک
ده دا ګټه دومره نه ده نه کم
صحیح ده اسګ صاحب تاسو مصروفیتونه لره کراچي کې او په غونډه کې شریک کې به موږ سره خبرې وکړو نو زه ډیر مشکور یم ډیر مننه جی افغانان چې دی په پاکستان کې ژوند کوي دغه شانتي په زرګونو خلک چې دی هغه طرف ته اوړي او هغه کاروبارونه کوي نو د دې لارې بندېدو د تشدد د دې پیښو اوس تازه صورتحال چې دغه تک به ټولې نه دي کوم کلی دي کوم خلک دغه ته ژوند تیری دغه په ژوند باندې څه اثرات پرې خې دي لکه دغه څه ګلې دي دغه حکومت نه څه غواړي دغه څه غوښتلې
ګور بنری صاحب دلته هر ورځ چې دی پر دغه پوله باندې د حکومت د عدد شمار مطابق چې دی د پنځله څخه بیا نیول تر شل زره پورې انسانان چې دی هغه اوړي او راځي په دې کې زیاتره د چمن او کل عبدالله د دوه ډیسټریکټ چې دی ضلع چې دی دا خلک پر شناخت کارډ کولای شي چې ولاړ شي بیش ویش منډي چې د آلتا آزاد منډي د ټیکسپری منډي د نو دوی دا سو کښنه شی راوړي څوک وړي راوړي څوک وړي راوړي څوک دا وخت چې دی د افغانستان څخه پیاز چې دی هغه را روان دی په پاکستان کې پیاز بخښي ډیر ګران دی نو د افغانستان څخه پیاز را روان دی او د افغانستان د لارې د ایران څخه ټماټر دا وخت را روان دی چې په پاکستان کې دا وخت دا غم د ټماټرو ډیر مشکل دی او بیا د دې سره د افغانستان انار چې دی هغه دا وخت را روان دی یقینا کله د افغانستان انار او پاکستان ته نسیرانو په پاکستان کې به څو کیلو په 0 روپۍ هم نس پیدا کوله دا وخت په 200 په 1.5 روپۍ باندې خلک ډیر آسانی باندې د افغانستان انار چې دی هغه خوري او بل خو ته چې کوم ادي خلک دي د چمن او د کل عبدالله هغه هر سار چې دی هغه ځي بیش منډي ته دغه ځای کښنه شي راوړي یعنی ماشام ته د 15000 کې 10000 کسان داسې دي چې هغه یو 2000 3000 15000 روپۍ ځانته د کور روزي پیدا کوي او بل د دې پاډر لوی مشکل دا دی چې کله هم د بنسي د افغانستان د کندهار هلمند او دا شاوخوا چې کوم د افغانستان سبي دي اغه زیاتره خلک دلته کوچ ته د علاج په خاطر راځي نو زیاتره دا سی وی چې ډاکټر د درو میاستو د وی میاستو د وخت پر کړی خوغه بیا دې نس کولای چې هغه پر ټیم باندې راورسیږي نو دا مشکلات چې وسم په افغانستان کې د علاج معالجه هغه سہولیات نشته د دې خلکو په وینا کم چې ودی ضرورت لري نو چې کله بارډر خلاص وي او سموت وي خلک چې راځي خپل کاروبارونه کوي هغه بیا ډیر خوشاله وي لیکن چې کله بارډر بند سي نو بیا د خلکو نس یعنی روزګار چې دی هغه ود دې سره تړلې نو داغه بیا احتجاجونه نه مظاهره وي او د حکومت او انتظامی لپاره هم مشکلات زیات سي دی امیش تا غوښتنه کوي چې کچېره هم د حکومتونو ترمنځ یو څه اختلاف وي یا دغه راسي نو بارډر بندېدل چې دی هغه ضروري نه دی هغه د پاکستان د خواوي کا د افغانستان د خواوي وای چې دی بارډر خلاص وساتي د خلکو تګ راتګ خلاص وي خو خپل مشکلات دی هغه دی کول سي چې د خبرو د لارې هوا
اوس دا ترين سيب چې د کم د تشدد او د بدمنه پیښو شو چې نه عادي وګړي پکې وجل شو دا خو به غریبان خلکو د غزه مزدوران او عام اوسیدون کې شل پکې زخمیان هم شو دا کسان څوک دي د دې سپته ولګي د کنا او دویم خبر دا چې د دې سر د حکومت لخوا سمرست کیږي د کورونو د دې کورونو سره کنا بس دې مړو شو خبره ختم شو
یقینا اوس په دې کې بنیادی صاحب زه دا اورېدونکو لپاره یو دولس کلن ماشوم په دې کې مړ دی او د یو کور دوه ورونه چې کاروبار کوي هغه په دې کې وژل شوی دی او په چمن کې مطلب تاسو اندازه ولګوي چې په یو دغه شهر کې شاوخوا یا نه جنازې کیږي او بل بیا چې زخمیان هغه په هسپتالو کې نو پراکورو باندې په دغه په بچانو په څنګه تیریږي مطلب نن پرون دا خاور ته سپارلې دي نن خلک زموږ ته قبایلی ټولنه ده نو خلک د ګرد خپاتا او ته ځي دغه ته ورځي دغه لپاره دا لړۍ سلسله چې واغ نن روانه و او بل دا دی چې د دغه ډول پیښو څخه بیا په چمن کې نن هم چې ما خبرې وکړې نو په خلکو کې خفګان ډیر زیات وو هغه هم دا وایي چې کوم اصله کارول سوی د هغه هم د نوله د وسله د چې کوم راغلی د نشت د چاودیدونکو مواد چې دي نو دغه څخه نقصانونه خو ډیر سوی دي و کورو ته هم و دکانو ته هم زیانونه اوښتي دي و بلډینګانو و ودانیو ته هم زیانونه اوښتي دي خو د حکومت لخوا چې دي همیش چې په دا ډول پیښ کې خلک وجل کیږي په بلوچستان کې نو دوی ځان ته یو قانون جوړ کړی دی چې که یو سپایي وجل کیږي نو هغه ته هم لس لک روپۍ دغه او فیملی ته ورکوي او کچیر اوس دا کسان مړي دي نو د دې لپاره به هم احتجاج کینن کیږي خلک به پر سړکانو راوځي نو بیا د بلوچستان حکومت چې دی هغه به بیا یو اعلان کوي چې موږ به ولې دلته بدقسمتي ده چې کوم خلک احتجاج نه کوي پر سړکانو نه راوځي تر هغه وخت پورې د دې چې کوم ستونزې وي مسلی وي حکومت یې نه واري
صحیح ده ترین سب ډېر تفصیلي خبرې مرا سره وکړې او واقعي هغه خبرې مرا سره وکړې چې هغه زموږ په روزانه راپورونو کې نه کور کیږي ځکه چې د راپور لمن چې هغه ډېره محدودې او ډېرې خبرې پکې نشي کېدې خو یقینا دې جنگ جګړې دې بدمنه او دې د لارو بندولو دواړو طرف ته چې کوم پښتانه قبایل ژوند تیري قبیلې ژوند تیري دغې ژوند او کاروبار او دغې ټولنیز چې کوم هلې ځلې دی غیر ډېرې غزمنې کړي ستاسو ډېره مننه چې تاسو وخت وستو ما سره د خبرونه کې شرکت وکړو ډېره ډېره مننه کوم او د خبرونه په دې دویمه برخه کې به ما سره لکوټینا د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنون کې او خبريال سید علي شاه صاحب رازي اورنګزیب کاکړ چې د مقامی خبريال دې سره به خبرې کوو او اسلم اچکزی د چمن اوسیدونکو دی او د غلط چې کوم د دکاندارانو کاروباریانو اتحادیه دا داغي مشر دین او مقامی کچ باندې په دغه سیمه کې سره واندي دغه ځان خبرو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ پنی غاورې د کرخې په غاړه او مونږ باس کو د پاکستان او افغانستان ترمنس چې کومه تجارتي لارې دي او بیا د چمن په پوله چې کما ورسته د بدمنه پیښه شوې ده چې په نتیجه کې نه کسان عادي وګړي وجل شوې دي او تر شلو پورې زخمیان دي دا غي په نتیجه کې د غلارم تړل شوې وو د غلارې تړل کې دوه خلکو ژوند او مغز من کړ دي ګوچ د لار اوس پرانستل شوې ده خو د دغې نروستو په دغه سیمه کې د امنیت وزه صدا او د غلطا د دغه ستونزو د هواري د پاره سچارې روان دي دغه باندې با خبرې کو یو د ماخلو د دې مين نروستو چې راشو نو مونږ به د سید علي شاه اورنګزیب کاکړ او اسلم اچکزي سره خبرې کو مشال لیدو دغه او خبرون اور د کرخه په غاړه زمونږ دن موجوده د چمن په پوله باندې د بدمنه ورسته پیخه د غین ورستو د خلکو په جون ټولنه کاروبار دغه اثرات او تازه امنیتی و د صدا د بلوچستان په دغه سیمو کې ما سره د خبرونه په دې برخه کې د کوټینا د سیاسي او سیمهیز چارو شنن کې نو موړي خبريال سید علي شاه صاحب برخه اخلي. شاجي سلامونه په خیر.
مننه بنيري صاحب.
ډیر مننه تاسو مصروفیت لره ما ته پته ده او موږ نو وخره ک نو ډیر مشکور ما او وړمبه پختنه بم دغه تاسو خو تازه صورتحال نه خبر یې د تشدد پیخ شي وي دي نه کسان مردي شل زخمیان دي لارې وټړل شي بیا پرانستل شي دی باندې منور ملمنو سرم خبر وکړه خدا پیخی ډیر تواتر سره کیږي بار بار کیږي او موږ دا هیله لرل چې د پاکستان او طالبانو د حکومت خوړی کې ډیری خدي دا قصې به کمی شي بیا هم کمیږي نه ورسته ورځ سیوا کیږي نو ستاسو ست زیاده دا سره واندې کمزوري کم ځای کیږي.
ما په فکر سره دا کمزوري د پولي و تراړو غاړو ته دا هم د پاکستان او هم د افغانستان او دا ډیره بدقسمتي ده چې دلته داسې یو بارډر میکانیزم نشته طریقه کار نشته. اوس یو بارډر د ایران سره هم دی دا هغه بارډر تقریبا هر درې جوائنټ کمیشن دی د پاکستان د ایران ترمنځ. هغه جوائنټ بارډر کمیشن میټینګ چې دی هر درې میاشتې پاتې دی دا کیږي د ورسپت پاکستانی ایرانی چې کوم چارواکي دي هغه کښېني دا د بارډر چې کوم ایشوز دي کدا خلکو هم درافتي کدا کاروباري خبري دي نور شو دي هم بلینګ دي کډرات چا په نور شې دي دا خو څوم ته ټول حل را باسي لیکن لبد برګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي تی طریقه کار موجود دي. بیا دا کوم پیښه چې سره د روس چې کوم دې پر څه پاکستاني څراغو سره چې موږ کله خبري کړې دي نو هغه خدای چې دي چې د دواړو فورسز ترمنځ دا څه څه او بیا د هغه سبا چې کوم طالبان فورسز بیا اگر روسي سره ورزول دي هغه چې دي په عام خلکو باندې نشته دي عام خلکو ته ډیر زیات قانونونه رسول دي او معصوم خلک چې دي هغه کې نشانه جوړ شوی دي بلکې سیول اسپیټل ته راولې دي چمن ته ولې دي خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخ او مرغ صورتحال
تاسو د ایران او پاکستان ترمنځ شکم د جوائنټ بارډر کمیشن خبره وکړه او تاسو وایئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې کمیشن نشته خو زما په خیال یو کمیټې خو موجوده ده چې هغه د دې پولو انتظام کوي نو دغه کمیټې کې څوک څوک دي او د دې غونډې کیږي که نه کیږي دا معاملې هلته ولې نه هوارېږي چې خلک په یو بل ډزې کوي دواړه ځواکونه
داس یو لایجن کمیټې ستا د سپین بوست د کندهار د چمن مشکلات نکی جوړ خلکو نقل و حرکت تھی کدا خلکو بزنس تھی خلکو دال خوشبندوں سره تړلې دي نمروز بھی ہلمند بھی کابل بھی مشکلات طالبان
او خو پاکستان پر سر دی پاکستان پر ساتو
ها
د خلکو ایشوز باید چې حل کی
تاسو شاجید د ازغن تار خبر او کړم به د پاکستانی چارواکو نو ورده چې د ازغن تار مونږ زکه غزو چې دا د ترهګرې چې کم چپی دی دا ودریږي دا غ طرف نه ترهګر نه راوړي او بیا شې دینو دلته به مونږ دروازې جوړو دا هر څه چې دی دا به ریګولیټ کوو دی لبه یو قانون او نظام جوړو نو دی ازغن تار دا ستونزې د خلکو دواړه طرف ته یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې په کومولو کې سکردار دا کنه د ازغن تار سره د مسلې نورم پیچیده شو
ازغن تار وی او ک دیوال وی ک هر شی چې وی زما فکر سره د مسلې حل نه بولم چې کابل کمنټ د اسلام آباد څنګه کم کمنټ وی حکومتونه دي دا هغه ترمنځ مانګي وی دا هغه ترمنځ یو څه تعلق وی هغه ترمنځ یو د بل سره څه په هن وی څه تعلقات وی کابل او اسلام آباد
اوس دا خو زه خبرې ما او تاسو هم خبرې شاجی چې ډېرې معاملی چې دي هغه یا د وفاقي حکومت په لاس کې دي او یا د امنیتي او استخباراتي دارو په لاس کې دي خو چې بلوچستان کوم حکومت دی هغه حکومت چرته ولاړ دی دغه خپلو خلکو د چمن کله عبدالله چې دا کم خلک دي د دې د ستونزې دي د دې پولې د وجې د دې بدامنۍ د وجې آیا بلوچستان حکومت صدا سے فعال کردار ادا کی کنا چدا مسئلے لگی رقمی کی خلق تل گریلی پور کی لگا سانتیا ور کی
بلوچستان دا احد حکومت دی نو تل صدا چی یو جواب دے قابل احتساب او فنکشننگ گورنمنٹ دل صدا چی نستا دل تا خوب پنامہ چیف منسٹر دی لیکن دا آدھا نا خواست نئے کردار اختیار سا او نا دل سے چکم صبحی وزیران دی دا ہو تا حیثیت سا
خجی
بلوچستان حکومت پلاس بلوچستان سر آئینی طاقت لیکن دل کا گورنمنٹ حکم بھی خاص او میں خاص کردار کا گورنمنٹ کم بھی آغاز خلق سمجھ دا هو احساس کې احساس کوه نو زما فکر سره دا چې شخص بنو
ها صحیح ده
د مخ سره غلی دي چې په نسل کم دی وزیرالا هغه صرف بیان نه اور کړی چې هغه بس خشي وي او د دې چمن یا د بارډر چې کوم سوند دي هغه د پاره یو حل لار پیل کړو
زه ډیر مننه کوم سید علی شاه صاحب تاسو وخت وېستو موږ سره خبرې وکړې تاسو د وخت ډیر ډیر مننه ډیر شکریا ډیر مننه جی هم په دغه تناظر کې جی په دغه سیمه کې د امنیت د حال ځان خبرو چیرې د سکیورټي یا د امنیت وزه څنګه ده مطلب په پوله باندې خدا پیخي روان دي خداغي سره سره چې بیا په خیبر پښتونخوا کې او بیا د بلوچستان په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیخیم زیاتې شوې دي او وروسته د بدامنۍ پیخه چې دا غداده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځای مشر سردار اشرف کاکړ چې دی پلورلای کی وجل شوی دی په دغه اړه باندې ایوب ترین مونږ لا معلومات راکړي
د بلوچستان قبایلی مشر او د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي کمیټې غړی سردار اشرف خان کاکړ مړی به نن ور لورلای ته څیرمه په خپل اباګنی ایدره درګي کوتیزی کې وخاور ته وسپارل سي څوک چې د دسمبر په 12مه نیټه په یاد کلی کې هغه وخت د نصرګند وسلوال تن له لوري په ډزو اوجسو کله چې نو مړی د کور څخه د بازار په لور په موټر کې روانو په پیښه کې د هغه ډرایور سخت ټپي شوی دی وروسته وسلوال تن پر موټر سایکل په تیښته کې بریالي شوی دی د سردار اشرف کاکړ د وژنې په اړه تیر شپه نا وخته د لورلای د پولیسو مشر اس پی آصف مسلوی لخوا مقدمه درج کړل شوی ده او د وسلوال کس د نیول لپاره هڅې ګړندې کړې دي خو د وروستي اطلاعاتو لمخې څوک نه دی نیولې او نه هم چا د دې پیښې ذمہداري قبل کړې ده سردار اشرف خان کاکړ د لورلای د کلی درګي کودیزی اوسیدونکو او په کال 1978 کې د سردار سردار عبدالله خان په کور کې ژوندل وو. نوموړي لومړی زده کړې د لور رئیس څخه او بیا یې بی اے د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه کړې وه. سردار اشرف د سیاست پرانستې د سکول په زمانه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن څخه کړې وه او په کال 1902 کې د کاکړ جمهوری پارټي په نامه خپل سیاسي جماعت جوړ کړی. هغه په کال 2006 کې یاد جماعت په جمعیت العلماء اسلام کې زم کړی او درې واړه د صوبایي اسمبلی په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه اخیستې وه خو بریالی سوی نه و. نوموړي په کال 2013 کې جمعیت العلماء اسلام پرېښی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې شامل سوی و او تر دنګړې پورې خپل سیاست د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي کمیټې د غړي په توګه کاوی. سردار اشرف خان کاکړ د 55 کلو په عمر کې د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سردار اشرف خان کاکړ د وژنې په اړه مو د معلومات په خاطر کله چې د دسمبر په 12 نیټه دغه د اکا د زوی محمد داود سره تماس ونیوي نو هغه ول چې سردار اشرف خان د هیڅ شا سره څه شخړه یا بدی نه درلوده، ځکه چې هغه په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ماربل فیکټری خلاصه کړې وه او زیاتره وخت به هلته د خپلو بچانو سره وسېدی او په روان اونۍ کې لورلای ته راغلی او د کلي مشترکه ځمکه یې په خلکو کې بیشلی وې او د دسمبر په 12 نیټه دلته یوه قبایلي جرګه هم وکړه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د سردار اشرف خان کاکړ پر وژنه باندې خواشنی څرګنده کړې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند صوبایي صدر عبدالقاهر خان ودان وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو وروسته د بلوچستان قبایلي مشران او مخکښ کسان د یو پلان لاندې پنشه کیږي.
په دې اړه د دې چې څه مسله و هغه هم سره حل شو. ته پاکی ته تقریر هم کړی نو دا تر خلک د خیز د سر خلک ولي نو دا په دې وطن کې د سر د وطن دی نه خیز د خلک حساب نه کوي د سر او خلک حساب نه کوي. اته وی شو کړی چې راي به و دې خپل ډیر موږ د وطن د پاره ډیر تاوان دي. د سر په خپل کې بیا دا وطن دی د حساب د ور پلانې مچې د پلانې مچې د پلانې مچې د موږ دا تر کبای کې اول درې سو تقریبا خاص مو ټیبل کالج مشران کالج په پاتا کې موشتل یو یو ټارګټ کېلن کې په کال کې دغه اقدامات کې د دې په کال کې مخنیوي وشي او دا سخت مخنیوي نو بیا څو د ګرفتونه کې
کار خان غشتنه وکړه چې حکومت دې په پیښه کې تورن کسان سم د لاسونی او د لورلۍ په ګډون د صوبې په نور برخو کې د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. کدا چې ونه سو نو د نوموړي په وینا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به د احتجاج لاره خپل کړي. بلبل وته د لورلۍ د پولیسو مشر آصف مستوی د منګل په ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې برایش په هم پر بیلابیلو ځایو چاپ وهلې دي او د دې ترڅنګ د وسلوال کستنیولو په خاطر د ترګری ضد فورس یا سی ټی ډی هم په حرکت کې راوستي ده.
زموږ خبريال یو ترینو چې د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د امنیت تازه صورتحال په اړه باندې موږ لا حال راکوو. زموږ موضوع هم دغه د بلوچستان پښتون میشتو سیمې دي او بیا په پوله باندې چې کوم صورتحال دي دغه تاسو خبرو دا وخت موږ سره اسلم اسکزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی. دا دغه سیمې یو مقامی مشر دی او د کاروباری چې کوم مقامی اتحادیه ده د هغې مشري هم کوي. اسلم اسکزی صاحب تاسو ته ستړي مشوي په خیر.
جوړ په خیر. د ټول د مخه تا ته او ټول اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت وېسته موږ سره خبرې کوي. تاسو خو په دغه ځای کې ژوند تیروي او موږ د دې مسلې د بدمنۍ د دې مسلې په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې وکړي. د وروسته تازه پیښه چې شوې ده په چمن کې او دومره یو شمیر خلک پکې وژل شوي دي جوبل شوي دي، دغې نه وروسته ستاسو غونډه کې خلک کاروباري خلک مقامی مشران څه محسوسوي او څه غواړي چې دا ستونزه هواره شي؟ د حکومت نم څه تمه ده؟ د طالبانو د حکومت نم څه تمه ده؟ څه ویل غواړي په دې باندې؟
ډېره مننه. لومړی خدا دی چې تقریبا په کال 2000 د 2 مارچ سره کم وخت چې کورونا رااله د چمن سرحدی پل پاکستانی حکومت بند کا بیا پاگا کی مجھے احتجاج ہو کے پر لت مکشے نہ
ہوئے
مسک پاگا کے زمون کسان شہیدان کو لو بیا دا سونا سے دردان ورزی پوری دلتا حالات چدی پا چمن سمین بولت پا سرحدی پل باندھ ڈیر خراب تھے ڈیر کڑکی چند ہے اور خلط ڈیر 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 د بدامنی اور بے روزگاری سر مخ مخصوص دل تک شاد ایک گدا دے کدا ہر ایک دغا سر تعلق لری کا ٹرانسپورٹر دے کا ملک پزائی جب کی وہ توائی لگڑے مزرکار کدا دے کتجا دے طول متاثر سوی دی دا تیر اور دا کم پیش رالا دے نا دے پریشانی جوڑا کا پدی کی وہ تن شہیدان سو بے گناہ شہیدان سو او تقریباً پنزویش نے زیاد زخمیان سوی دیا اولا دیر کر کی چند دے اوز مجھ کاروبار تباہ کرے دے اوز مجھ روزگار تباہ دے امنیت تباہ دے حکومت اتسم نکے حکومت صرف تماشا کوی
دغل چې کوم مقامی انتظامی چارواکی دی ڈپٹی کمشنر دے د پولیسو مشر دے د ایف سی مشر دے د فوج چې کوم اداري د غیب مشران دی نو تاسو وخت په احتجاجونه کوي د خلکو سره کینې پاسیم دوی سه یقین دهانی درکړی ده دوی سه اقدامات کوي د حالاتو د خکولو لپاره
دا یاد ټول کسان چې تیاد کو دا ټول موږ ته دروغ د دروغو د وعده را کوي مشته دروغ سو پرې چې کوم وعده زما سره کړې زکه چې په وخت کې زه د آل پارټي تاجر لغړی اتحاد د کنوینر ولما چې دا ټول وعده زما په موجودګۍ کې سوي دي زما سره عسکري قیادت هم کړې دي او د بلوچستان صوبای حکومت هم کړې دي ایف سی آرمی ټول را سره کړې دي خو دروغ سو پرې یو وعده وفا کړې نه ده زکه چې دا الله دروس پر کړکه چن روان دي او دا وسوم وای ما بیا مې ویل دي کچيري دا الله ته د حکومت پاکستان په شن نظر نه وګوري او واقعي وادي چې مو سره کړی هغه ته د پای ټکی کې نه دي درغه ساته پر امن امان او په دې علاقې کې خوشحالي راتلل یو ډېر ګران کار دي او یو خبره به زبل یاد کم د دې چې دا کم یا تاسو افسران یا کرنل دي ک ایف سی والا دي کا ڈپٹی کمشنر دا خو راضی دا خو نوکران دا خپل نوکری پرد پر کی پارا کم چې پر کی خو پر کی ولار سی لیکن موج او مسائل او مشکلات برته د تسره پاتې خو د دې لوی وجه دا د چ پر موج په منس کې ډېر غټه بے اتفاقی روانه ده د دې لوی اعلی عمل هم دا غلې
ها اوس خبر ادا سي د چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف ویلي دی پرون پارلیمان ته چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر د سپین بولدک چمن دن خط لامل بخنه غوښته ده د ویلي دی چې دا کار په غلط فهمه کې شوې دی او د ستونزا هوار شو غي زبونه مافي غوښته ده او ډیره ته یقین دهانی را کړی ده چې بیا به داسې پیښ نه تکراریږي د دین مخکیم داسې پیښ شوې دي د خواجه محمد اسف په دې بیان باندې سوي او سمره باوري چې داسې پیښ به نور نه تکراریږي بلکې حالات به سمي
هم بنره زدا اندایو تزاد خبره ده د پاکستان وزارت دفاع کوم وزیر خواجه اسف او پرون بیان جاری شوی دی تاسو کتل سه په سوشل میډیا خبر رسنه کې جاری شوی دی د کندار ادرس او دوا کلی اردو کوم هغه چکړه دی هغه دا ویل دی چې دا پیشه کې موږ هیڅ قسم لاس نه لرو دلته خو تزاد د غره روان دی چې دا پیشه چا کړه ده سولونو خو دا غره فاره دی لدی چې په دې کې دا او دا څنګه واقع وسول او کدا واقع څه ویل هغه د چمن د شار څخه تقریبا د آبادی څخه 12 کیلومتر لري د شرو او علاقې د دا حالت تر تر خواله د پاکستانی چارواکو او د طالبان درمن راغله دي لیکن دلته بیا په شار کې د توغندي چاره او توغندوي سوالونه خدا غو پیدا کیږي دا خدا ایس بی آر د پوج کم شوبه تعلقات هم چې موږ ورته ایس بی آر هم دغه د دې مزمت غندنه کړې د خواجه سیتم کړې د پاکستان وزیر اعظم هم کړې دار چا کړې دا خو موږ دا سوال کوو موږ دا د پښتنه کوو موږ دا بس خاص کول غواړو چې دا په پیښه څه وکړه طالبان کول اردو درې سو دوه وای چې مانه د کړې خواجه سی پوي چې دا هغه بخنه غوښه ده دا بخنه د رسمي تور راوړي د رسنۍ په مخ دی راوړي
دا کم منس کې چې کم خلک وجل شو دا خو د غزې اوسیدونکو خلک دا پښتنه ما د بل ملمنه موکړه د دې وجل شو خلکو سره د دې جوبل شو خلکو سره د دې زپل شو خلکو سره سم رسته کیږي یعنی د دې کورونې کندم شوې دې ته غم په ور پغاړه شو او د خلکو چې کم روزګار کو د غېدم به برخې شو نو د دې خلکو سره به سم رسته کیږي کنه کی
د دې چې تیر وری چې ما یاد کې چې کم وخت په کال 2000 یو دیشم جولای کې کوم واقع وسوله او پاره کې بیا موږ احتجاج وکړ هغه موږ کم شهیدان چې ولو او زخمیان چې دغه لپاره مختلف کوشش وکړي او د صوبای حکومت لمنګ دغه نه یو کول نه ویل کړ په وخت له هغه د ټول شهیدانو ته اعتماد لیکن دا اوس اوس پاکستان حکومت روسه څنګه دی ویلې چې موږ څه کورنۍ ته څور کو یا نور کو یقینا د داخله چې ډیر پریشان اوس په دې کې مزدورکار خلک ستا کاروباریان خلک ستا غمړ سوي دي زخمیان سوي دي بیا زابل روزوارلم کوټه ته د کوټه ډراما سنټر چې دی دا زخمیان د ډیر سخت مشکل سره ولو یعنی عام خاص کم زخمی شي راځي هغه ته کوم علاج ورکول او دغه ته هغه علاج ورکړل لیکن دا څه دی چې بالکل یعنی زموږ سره دا چې یو سلوک اوس روان دی د ایوانانو په شان روان دی
ما کوشش وکړ چې بلوچستان کې د ځینو چارواکو سره خبرې وکړم خو بریالی نشوم ته د غلطي یو مقامي مشر ژوند کې د غلطه د کور دی د غلطه کاروبار کې د نورو خلکو نه به موري ستا بخپلم پوي په دغه مسله باندې ستا په نس باندې دوړو حکومتونو له څه پکار دی چې د دې قسمه پیښو مخنیوي وشي او امن راشي او د خلک خپل کاروبارونه په مخ یوسي
چوس پکار خدا د دوړ حکومت نه خوز موږ به دا وای چې آی هغه حکومت قسم حکومت بولی خو لیکن دا اول د واره د لاره کم پیشو مخنیوي لپاره د دغه لمړی د دغه پیشه تحقیقات توسي د دې حقایق په منظر عام باندې راول سي دویم په پاکستان کې د افغانستان سفارت او کنسولیټ جرنلان د لناستي د دې سره د دنیا په شان کوم سفارتي تعلقات کې تعلقات وي اگر کم د دې سره تعلقات وسی او بل خبره چې الته چیز مشکمه په جوړي روغ کیږي د بارډر په متعلق لکه په خوا چې کېده په شان نن سبا چې دی هغه زموږ کسان زموږ د خلک چې دی هغه د مذاکرات نه لري کړی دي او موږ په دا نه خبروي چې دا خبرې څوک کوي د فیصلې څوک کوي د جرګې څوک کوي خو لیکن دا زه وایم که دا رقم دا خبرې پټ وساتل سي دا مسله به حل نه سي در څو پرې چې موږ د کچې د دې پیشي مالکان یو د دې وطن مالکان یو د دې خبرو مالکان یو در څو پرې چې ته اصل مالک وشي ته اچینه دغه هغه نه پښتنه نه کوي درغه ساتو پرې حقایق منظر عام ته ناراضي او وطن په خوشاله او سوګاله جوړېدل کېدل نه سي
ډېر مننه کوم اسلم خان صاحب تاسو وخت وستو موږ سره خبرې وکړې تاسو ډېر ډېر مننه
مننه تاسو
ته ټول اوریدونکو ډیر مننه زده خبرو ټول قدرمند ملمنو ایوب ترين صاحب داروخانه سگزي صاحب سید علي شاه صاحب او اسلم خان چگزي صاحب مننه کوم تاسو د ټول اوریدونکو ډیر مننه کوم هر چرته چې خاده باد او بریلی اوسئ
مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې شو